السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. زنی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخه په اړه ریپورتونه باور دي. ترڅنګ د افغانستان په اړه هم ریپورت لرو، خو درس مخ کې د دې سات خبرونه د اسرائیل له مومن نه اورو.
رومبے مهم خبرونو سرټ کی، پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین ورکولو مهم پیل شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ درې دېرش غړي به نن په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کیږي، او د سیاست نړیوالې ادارې په لټون کې د کورونا وایرس د ریښو معلومولو په ترڅ کې د ووهان ښار یو تحقیقي مرکز ته ورغلي دي. د خبرونو تفصیل، په پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین ورکولو مهم د تیر ماسخوتن نه پیل شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د مهم پرانستې د سوری ته په وینا کې ویل چې واکسین به تر ټولو اول د صحت عملی ته او بیا به د ډیر عمر خلکو ته لګول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې واکسین به په څلور واڼو صوبو کې په منصفانه ډول تقسیموي. د وزیر اعظم د صحت چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د فروری په لومړۍ نیټه د پاکستان جیو ټی وی ته ویلي وو چې له چین یې 5 لکه خوراک واکسین ترلاسه کړي او تر سه شنبې ماښامه به صوبو ته ورسول شي. بلخوا په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کورونا وایرس نور 55 کسان مړه شوي چې ورسره په ملک کې له دې وایرسه د مړو مجموعي شمېر 1809 واوښت. د کورونا وایرس په اړه معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر ننه په دغه هیواد کې د مثبتو کیسونو ټول شمېر 5,9,000 نه اوړېدلې. په ملک کې په تیره یو ورځ کې د کورونا وایرس 1,340 مثبت کیسونه ریکارډ شوي، خو له کووېډ-19 ناروغۍ څخه باندې 5,40,000 کسان رغېدلي هم دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ درې دېرش غړي به نن په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کیږي. د پی ټی ایم د غړي د جنوري پر 1 د سوراب ګوټ پولیسو د نقیب مسید، د ارمان لوڼي او عارف وزیر د تلین منزلو پر مهال نیولي وو. د فروری په لومړۍ نیټه عدالت د 2 ورځو پر ریمانډ پولیسو ته وسپارل. د یاد غورځنګ وکیل قادر خان مشالډو ته ویلي وو چې نن به په عدالت کې د پی ټی ایم د نیول شوو کسانو د ضمانت لپاره درخواست وړاندې کوي. د سوراب ګوټ د پولیسو مشر ساجد سدوزی د تیرګل پرد مشر ډو ته ویلی وو د پی ټی ایم کسانو له اجازه پرته غونډه کوله نو ځکه یې ونیول. پیښور های کورټ هغه درخواست رد کړه چې پکې غوښتنه شوې وه چې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک پر ضد مقدمه د پوځي عدالتونو پر ځای په پیښور عدالت کې وچلول شي. په سه شنبه د پیښور های کورټ دوه کسیزه بنچ پریکړه وکړه چې په ادریس خټک کوم تورونه دي، نو د هغو له کبله باید د مقدمه په پوځي عدالتونو کې وچلول شي. په نوموړي توګه چې د قومي سلامتۍ او ریاست په اړه یې رازونه د برتانیا د استخباراتي ادارې MI6 اهلکار ته ورکړي دي. خو د ادریس خټک ورور اویس خټک تېره ورځ مشالډو ته وویل چې دغه تورونه بې بنیاده دي. بلخوا د نوموړي وکیل عبداللطیف اپریدي مشالډو ته وویل چې خټک نه پوځي دی او نه ورسره بل پوځي په یادو تورونو کې ککړ دي، نو باید چې په پوځي عدالتونو کې د ده د کیس اورېدنه ونه شي. د بشري حقوقو فعال ادریس خټک چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې یې د لدرکه کسانو په اړه څېړنې کولې، د 2019 کال په نومبر کې صوبۍ سره نږدې لدرکه شو او 9 میاشتې پس حکومتي چارواکو عدالت ته وویل چې هغه له دوی سره دی. د صحت نړیوالې ادارې WHO په لټون کې د کورونا وایرس د ریښو معلومولو په ترڅ کې د ووهان ښار یو تحقیقي مرکز ته ورغلي. د صحت نړیوالې ادارې د ډلې نن د ووهان وایرالوجي ادارې ته سفر د هغه میشن ښکارندوی کوي چې هدف یې په چین کې پر داسې وخت معلومات راټولول دي چې که یو خوا هیوادونه خپل واکسین معرفي کوي، نو بل خوا حکومتونه په دې تمه دي چې له دې سره به کورونا وبا ختمه شي. یاد اداره چې د 2003 کال وروسته له کله نه چې سارس ناروغ رامنځته شوی وه، د خاپیرکو کورونا وایرس په اړه د جنیاتي معلوماتو لپاره یو آرشیف جوړ کړی دی. داسې نتایج شوي تورونه دي چې کېدای شي دغه آرشیف د کووېډ-19 ناروغۍ له رامنځته کېدو سره تړاو لري. چین په سختۍ سره دغه تورونه رد کړي او داسې نتایج شوي نظریو ته یې وده ورکړې چې کېدای شي دغه وایرس چېرته بل ځای رامنځته شوی یا یې هیواد ته راوړل شوی، خو نړیوالو ساینسپوهانو دغه نظریې رد کړي دي. او تر دې مخه د مشال خبرونه
او اوریدونکو خبرونه هم د اسرار العالم مومن نوارې دل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پختونخوا کې هم د کورونا وایرس د ویکسینو ورکولو مهم پیل شوی. چارواکی وایي خیبر پختونخوا د پاکستان یوازینی صوبه جوړه شوې چې ټولو وګړو ته به د بیمې له لارې د صحت مرستې ورکوي.
صحت کارڈ کی جمع 30,000 روپے ماتا ہے کہ دا آپریشن پر صحت کارڈ کی مشت دے تو اڑو کی ماتا ہے کہ بے مال 15,000 روپے راکی دیکھ بلس 2 روپے سے ڈاکٹر لور کم 15,000 روپے بس بجٹ کی واچ.
افغانستان ته د مال وړونکو گاډو ډرایوران وای د ترخم غاډي ته د گاډو وزن کولو کانټا خراب شوی چې لوجه پاکستان خو ته سلګونه گاډي ایثار دي.
سیمټ مرا چولې دی ورزو افغانستان ته دا دوه درې ورځې موږ راغلي دلته وړالي او د موږ څوک پښتنه نه کوي او نن څه معلومات سته چې موږ په سوجا وړالي او چا درولي او چیرته دوه هغه کوم.
او په اسلام آباد کې د شاعر او لیکوال اجمل خټک د یولسم کلین په هدف غونډه شوه.
اجمل خټک بابا زمونږ د پښتو شعر او ادب او د پښتون سیاست او د پښتون قوم پرستۍ د تاریخ یو داسې ځلنده ستوری دی چې هیڅوک هم یې نظر انداز کولی نشي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. په خیبر پښتونخوا کې هم د پاکستان د نورو برخو په سر د کرونا وایرس د ویکسین ورکولو مهم پیل شوی دی. چارواکي وایي چې په دې مهم کې به لومړی د روغتیا کارکوونکو ته ویکسین ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د ویکسین ورکولو مهم پرانسته بیگا اوکړل او ویل چې ویکسین به تر ټولو اول د صحت عملی ته لګول کیږي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
مهم چې څنګه وزیر اعظم عمران خان پرون د ټول هیواد د پاره د دې پرانسته کړی و او نن پر ټول سلوونه سبو کې چې کوم دین د دې پرانسته ټاکل شوی وینو په دغه لړ کې د مردان په دی اچ کیو هسپتال او ورسره دلته پېښور په یو روغتون کې چې کوم دین د دې دغه پرانسته وسو او ورسره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې هم نن د ټولې صوبې لپاره د دې د پرانسته غالتي کې وکړه. او په دغه محل باندې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان دا ویلي دي چې دغه کم د چین نه 15,000 خوراک ویکسین ترلاسه شوی دي نو په دې حال په ابتدایي توګه 2,400 خوراک ویکسین ورکړل شوی دي او دا به په لومړۍ مرحله کې په 8 ضلعو کې چې زیاتره د کم ضلع هیډکواټرو کې چې کم د ډیویژنل چې کم هیډکواټر دي کنه نو په هغه کې چې کم دغه دي هسپتالونه دي هغه کې د هغه لپاره د دغه ویکسینو د لګولو مرکزونه جوړ شوي دي او اول دیو دا څنګه چې په ټول هیواد کې پالیسی ده چې اول کم د وختیا د کارکون کې دي نو هغه ته به دا ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر محمود خان دا هم ویلي دي چې په دې کې دا دیو ځکه د صحت کارکون کو ته ورکوي چې تر ټولو زیات هغه د دې خطرې سره مخامخ دي او ورسره هغه یو شمېر هم ورکړي دي چې د 3,000 نه زیات کسان چې کم د هیلت د صحت کارکون کې دي د پښتونخوا اغه په دې کې د کورونا د غشوی دي ښکار شوی دي. په دې کې بیا دوه ډېر شکم دروختیا کوم عمل ده نو هغه ژوند هم د لاس یې نه دوه ډېر کسان د صحت کارکون کې په دې کې د غشوی دي مړ شوی دي نو هغه صرف دغه او بیا دا پلان جوړ کړی دی چې وروسته بیا دا ویکسین نور خلکو ته هم ورکول کیږي په مرحله وار توګه باندې. اول چې کوم کسانو عمرونه سیوا دي د 60 کلونو نه نو هغه ته ورکول کیږي او دا هغه روسو چې کوم دی نور خلک دی او د دې لپاره حکومت دا پلان هم جوړ کړی دی یو هیلپ لاین دی ور کړی دی په هغه باندې به خلک خپل رجستریشن کوي او هغه ته چې خپل شناختی کارت نمبر ولیکل شي نو دا هغه سره بیا واپس دا چې پیغام هغه ته راځي چې ته پلان یې ته لاړ شه او په هغه ځکی او په دې وخت باندې لاړ شه نو هغه سیستم لا پیل کار نه کوي.
اوریدونکو دا غلام غوث چې په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس د ویکسینو د مهم پیلولو په اړه تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. ورسو اوس ته یو ریپورت طرف ته د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې خیبر پختونخوا د پاکستان یو واسینې صوبه جوړه شوې چې پکې ټول ولس د صحت انصاف بیمې له لارې وړیا درملنه کولی شي. چارواکو زیاته کړې په صحت بیمه کې د یو کال لپاره یوې کورنۍ ته 10,00,000 روپۍ ورکول کیږي او هغوی پې د اپریشن ترڅنګ د بیلابیلو ناروغیو علاج کولی شي. بلخوا ځینو خلکو د حکومت دا اقدام ستایلی خو ځینې بیا وایي چې د بیمې باوجود ترې پیسې اخیستل کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
چارواکي وایي خیبر پختونخوا د پاکستان یوازینی او لومړنی صوبه ده چې ټول اولس یې د صحت انصاف بیمې لرلو سره مفت علاج کولی شي. د صوبې د صحت محکمې سکتر امتیاز حسین شاه د فروری په 2 مشال ریډیو ته ویل چې وس د پاکستان شناختی کارډ لرونکي ټول وګړي له صحت انصاف بیمې ګټه اخیستی شي. نوموړي زیاته کړه چې صحت بیمه په ځینو سرکاري او شخصي روغتونونو کې منل کیږي او خلک پرې په اسانۍ سره خپل علاج کولی شي.
100% population cover ہو گئی ہے جی فیملی ہے جی فی فیملی 10,00,000 روپے تک دا بیمہ اس ٹول خلق یعنی صرف فیصد آبادی کھارا ولی شی پدی کی دیوی کورنے لپارا 10,00,000 روپے دی. صحت انصاف کارڈ دا اسپتالوں کی داخل بھی یا ورتا دا داخلے دو ضرورت بھی بل اکثر خلق ہاگو اسپتالوں تا دا علاج لپارا لارشی چی ہاگا دا صحت انصاف بیمہ نہ منی نو اکثر بیاتری خلق پیسے واخلی. نو ښه خبره دا ده چې اول دی له روغتونو معلومه کړي چې آیا هغوی پر صحت انصاف کارډ علاج کوي او کنه.
د نیوز ورځپاڼې د یو ریپورت لمخې دا مهال په خیبر پختونخوا کې 6.5 میلیونه کورنۍ او 30 میلیونه وګړي د صحت انصاف بیمه لري. په خیبر پختونخوا کې ځینې خلک د صحت انصاف بیمې نه ډېر خوشاله دي خو ځینې بیا دا هم وایي چې د دې کارډ په اخیستو او علاج کولو کې مشکلات لري. د دیر اوسیدونکې آسرا دا مهال د پیښور په یو روغتون کې د زړه د آپریشن لپاره بستر ده. هغه او کورنۍ د صحت انصاف کارډ نه ډېر خوشاله دي. آسرا وایي اسې په آپریشن 2,00,000 روپۍ راتللې خو اوس د صحت انصاف کارډ له وجې به دا مفت کیږي.
جی موږ په ماج یو هسپتال ته راغلي جی د زړه مسله ده او آپریشن وکړي جی صحت کارت باندې زموږ علاج کیږي خو موږ وایو چې صحت کارت باندې وشي روان هم دی ماشاءالله.
د مومند اوسیدونکو علی مراد هم د صحت انصاف کارت لري. هغه وایي د دې بیمې لارې ډیر په اسانۍ سره خپل علاج کولی شي.
نو دا خو ډیر یو خسته فیصله ده د ګورنمنت اف پاکستان لخوا چې کوم دغه پروګرام شروع شوی دی د صحت انصاف کارت. نو د دې فائدې خوده دي چې غریب اولس هم کولای شي چې هغه خپل علاجونه اوکلی شي په اسانه باندې په هسپتالونو کې. نو مسلې خو بالکل هم نه وي چې صحت انصاف کارډ چې کوم هسپتال نه یو پیشنټ دی هغه علاج کول غواړي نو هم په هغه هسپتال کې هغه د رجستریشن لپاره خپل دغه انصاف کارډ هم او ورسره سی این آی سی یا د شناختی کارډ فوټوکاپي هم ورکي. نو بیا د هغه رجستریشن وشي او لږ ډیر فیس هم دی په مختلفو هسپتالونو کې. بیا د رجستریشن نه بعد ټوټلي خرچه چې نو د هغه نه بعد د هغه ټوټل خرچه تر سو پوري چې کد دوایانو په مت کې وي کد اپریشن د پاره کوم اپریټس وي د هاسپټل یا د ګورنمنت لخوا طرف نه وي.
خو بیا د سبابه اوسیدونکو نعیم خان مشال ریډیو ته ویل چې هغه د صحت انصاف بیمې لرلو باوجود په علاج کولو کې له مشکلاتو سره مخ شوه دي.
پتال تک علاج ہے تارا بچے کل کی طرح سے سوابے نے جگم دے فارم روڑا پھر سوابے نے فارم روڑا تھا تک مریض میر خیر دے مرڈی سیتا تھا چکلتا ہوا اور مہامخ شی اور اب تک بغیلہ سرزی بری سار کی جو اب تلہ سرزی تاری سار کی جو غریب سرڈے ہم زمان با کم از کم 2500 روپے ہو با زمان پا روڑے چھے بارزہ کی کنا باغی نے علاوہ تھا تو با علاج شروع کی تبزی اور دبار نہ با دوائے نے روڑی تو خپل دا حادثہ شوی دا ما بیا مجبورن پرائیویٹ اپریشن او کو او زریارا پرائیویٹ اپریشن میں کم دے 35,000 روپے بانے پرائیویٹ اپریشن ڈاکٹر آپریشن په صحت کارت باندې وکړو. دې چې کما په صحت کارت کې کومه لبه جوړ کړلم دا د غریب سری سره مکمل زیاتې دي.
خو د صحت محکمې سکتر امتیاز حسین شاه د نعیم خان تورونو ردولو سره وویل چې صحت انصاف بیمه سره تړلي اسپیتالونه له مریضانو اسې پیسې نشي اغستلې، ځکه چې دا غي ټول ریکارډ له حکومت سره شریک کیږي. د حکومت د بیمه ادارې صحت سہولت پروګرام په خپل ویب پاڼه لیکلي کڅوګ دا معلومول غواړي چې اغا د صحت انصاف بیمه حقدار دي او کنا، نو خپل شناختی کارت نمبر دی په 8500 ولېږي، نو ورته به ټول معلومات د موبایل پیغام لارې ترلاسه شي.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل کا خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
کلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
پیښور های کورټ هغه در خاص رد کړی چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو مدني فعال ادریس خټک پر ضد مقدمه دی د پوځي عدالتونو پر ځای په پیښور عدالت کې اوچلول شي. دو کسیزه عدالتي بنچ په کې چیف جسټس کیسر رشید او جسټس سید ارشد علي شامل وو. د بشري حقوقو فعال ادریس خټک په اړه یو درخواست کې پریکړه ورکړې چې په نوموړي د قومي سلامتي او ریاست په باب اته تورونه دي او په هغه کې د برتانیا استخباراتي ادارې یو اهلکار ته د قومي سلامتي او ریاست په باب رازونه سپارل هم راځي. خو د ادریس خټک وکیل عبداللطیف ابریدی بیا ویلي دي چې دا ماکل نه پوزی دی او نور سره په لګیدلو تورونه کې یو بل پوزی ککړ دی، نو ولې په پوزی عدالتونو کې د کیس اوریدنه وشي؟ تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
د پیښور های کورټ دوه کسیزه بنچ چې پکې چیف جسټس قیصر رشید او جسټس سید ارشد علي شامل دي د فروری په 2 د بشري حقوقو فعال ادریس خټک پاړه یو درخواست کې پریکړه ورکړې چې د ادریس خټک پر ضد کم اته تورونه دي چې ګنې د قومي سلامتۍ او ریاست پاړه رازونه د برتانی استخباراتي ایجنسی MI6 اهلکار لور کړی دي، نو ځکه هم پوځي عدالتونو کې به د ده پر ضد قضیه چلولی شي. خو د ادریس خټک وکیل او د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادی مشر عبداللطیف اپری دی مشال لیډو ته ویل چې د موکل نه هو پوزي دی ان ور سره بل پوزي په یاد تورونو کې ککړ دی، نو ول دی پوزي عدالتونو کې د دې د کیس اوریدنه وشي. خوای وړاند تلور لپاره به سلا مشورې کوي.
تاسو ویلین دی او د دوسرا په دغه سازش شوی دی په دغه سازش کې چې یو فوجي ورسره نشته په خالي سویلین باندې په فوجي عدالت کې مقدمه نه شي چلې دي. دا چې کوم دی هغه سړی چې کوم دی وی چې MI6 ایجنټ دی هغه دلته څوک جرنیل دی یا بریګیډیر دی دا هغه زوم دی انګریز دی غالبا یا به بل څوک وي. نو موږ وی چې سویل عدالتونه هم شته بس هو د جان صاحبانو چې بای فوجی عدالت کی مقدمہ چلے دی شی نو اگر درخواست مفصلی لکڑی بے گورو کلا بیا بپاگی چی آیا دا دی تپریوی چی کیس پہ ہو چلی گی بیای چیلنج کو او کچی اس دا فیصل پہ خبر آئی کو چیلنج کو
دا پام والدا چی دی نوڑان دی د 2006 اکتوبر میاش کې د هغه وخت پیښور های کورټ مشر قاضي اروخات وقار احمد سیټ د پاکستان پوځي عدالتونه د ادریس خټک مقدمه د چلولو نه ادرولي وو. د ادریس خټک رور اویس خټک مشال لیډو ته ویل چې کوم تورونه د دوی پرور لګولې شوې دي هغه بې بنیاد دي، خو ولې د عدالت د پریکړې پته مدي
ګوري. خو د مشکل حساب باندې خو لکه دا شی موږ نه مونږ خو اوس RCC عدالت خو لکه چا خبره خو مانی خو ثبوت غواړي او ثبوتونو باندې فیصله کوي. نو هغه چې اوس څنګه کورټ ډیسیژن اخلي هغه به په خپل ځین لکه زه چې څومره خپل ورور پیژنم نو مطلب
ادریس خٹک پاکستان کے دبشری حقوق فعال ہو اور قبائلی سمو خیبر پختونخوا اور بلوچستان صوبوں کے پلا درا کشو کسانوں سڑے نہ ہوں بے پا نومبر 2019 کے سوابے سرنزدے اسلام آباد نہ دراتلو پوخ لا درا کشے ہو اور خوشا وہ میشتے پس عدالت حکومتی چروا کو ویلو چہغا ددوی سرا دا پاکستان پرچت دا جاسوسے پتور قید دے
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د سعودي عرب حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیواد په ورتلونکو پروازونو بندیز لگولے دے دا بندیز تسوار لسروز لپارا دے او چپکم حیوادون لگی دلے پاغی کی پاکستان امریکہ برطانیہ و ہندوستان او دا غسی نور حیوادون شامل دے دا دے بندیز رستو کاروباریان چھ خلکو تا ویزی ورکوی او ٹکٹونو ورلاخلی وائی چھ کاروبار تا بای نقصان ورسی گی. تفصیل دا شانواز ترگزی پر ریپورٹ کیا ورکو.
نن د فروری په درېمه د سعودي عرب لخوا د پاکستان په شمول د شلو هیوادونو نه پورتلونکو خلکو بندیز لګیدل. خو دغه بندیز په سفارتکارانو د سعودي عرب په خپلو خلکو د طب په ټیمونو او د هغوی په خاندانونو نشته. د سعودي عرب پرس ایجنسی په پاڼه پرون لکه د فروری په دویمه د سعودي عرب داخله چارو د وزارت لخوا لیکل شوی دا یو عارضي بندیز دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګولی شوی. خبر کې راغلی بندیز بنن لکه د فروری د 3 منټي د ماخوستن د 9 بجو نه شروع کیږي او تر د 4 ورځې پورې به جاری وي. د بندیز د لاندې راغلي هیوادونو کې د پاکستان نه علاوه امریکا، برتانیا، ترکی، هندوستان، جاپان او د جرمني په شمول ټول شل هیوادونه شامل دي. صہیب خان د اشنغر چار صدی وسیدونکو دي او د فروری په شپږمه سعودي عرب ته روانو. خدای وای چې د سفری بندیز ووریدل ډیر خپه شو.
واپس دوبارہ بیا بل ویزا مانی شو سر لیبری ویزا ما خام امرا دی کو تورم دغی نی تغیر اف دعوت پر والو ان کرول دو ما خام بزمون سر روټی خوری زو اس کو غیر روټی کړی او روټی بدیو خور د افغان روټی د نو اس کو مونږ تی دی گین لکه یو طرف سره تاوان افغان دی بل طرف سره تک افغان دی او پټ دی لکه چې کله ازادي کی کله نه ازادي کی دا هیڅ پته نه لګی کنه.
د انګریزي ژبې ورسپانډان د پی ای ای یا د پاکستان نړیوال هوایي شرکت لخوا لیکلي چې دوی به د سعودي عرب نه پاکستان ته راتلونکي تنان راوړلی شي او دغه عمل به جاری هم وي. د ډان اخبار د خبر تر مخې په سعودي عرب کې 3,00,000 اتش پیته زره د کورونا کیسونه راغلي او 3,00,000 او 4,00,000 تنان پکې مړه شوي هم وو. پاکستان کې هغه ټریول ایجنسی والا چې په بهرنیو هیوادونو کې چې په کلو ټولو زیات عرب ملکونو ته خلکو له ویزې کوي ټیکټونه ورته اخلي او بیا ورته د میډیکل ټیسټونو بندوبست هم کوي هم د دې بندیز له وجې د مشکلاتو سره مخ شوي. عدنان خان د جی ان یو مین پاور نوم ایجنسی مالک دی او مشاد ریډیو ته وویل
کله چې اعلان شو په ټلیفونونو خلکو تنگ کړو پریشانه خبرې دادی چې یو خصمن چې کم ټیکټ وي اغا لاړې اغا دی ایرلاین والا سزمن روپۍ گیری شي چې کم اګه ټیا گیری شي دل تمن پسنجر به پازابای پسنجر تم تکلیف یې غوی مخ خیر اغسی ډوډۍ غانی خړلې توانونه کړی وسال رډی نن چې چاپ لایټونه دي نو اغه د نخو پورتلې شي د نخو نم بعد به پابند دی بلګ نو دا ټول تکلیفونه دي او تاوانونه دي زمون خو غریب خل دي چا میخه خرڅه کوي چا غوا خرڅه کوي.
د دسمبر په 28 2020 دغه شن باندې سعودي عرب لګولې چې یوازې له پاکستانه په دغه ورځ 13 هوایی پروازونه ودرېدل او د سعودي عرب لخوا هغه باندې د یوې هفتې لپاره. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د خیبر انتظامی چارواکي افغانستان ته د مال وړونکو گاډو ډرایوران وایل تیری یوی اونې راهیسې د تورخم اغه غاډې ته د گاډو وزن کولو کانټا خراب شوی چې له بچي پاکستان خوا ته سلګونه گاډي ایثار پاتې دي. د گاډو ډرایوران سیاتوی په یخنۍ کې په لار ولاړ دي. د خوراک بندوبست یې خراب دی او ایس ورته نه ویل کیږي چې افغانستان ته د وختو اجازه به کله ورکړل شي. د خیبر مرستیال کمشنر بیا ډاټ خایي چې افغان سرحدي چارواکو په تورخم کې له خپلو انتظامی چارواکو سره خبري روانې دي او لار زر خلاصه شي. تفصیل د فرهاد شینواری پر ریپورت کې.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د تورخم هغه غاړې ته افغان کسٹم کانټا کې تکنیکی خرابې راغلي او دې سره د مال وړونکو گاډو وزن نکیږي، نو ځکه یې پاکستانی چارواکو ته ویلي چې په دستي توګه د ایکسپورټ مالونو گاډي نه راپرېږدي. د دغې ستونزې له امله د خیبر درې په لار په سلګونه گاډي جمع شوي او ډرایوران یې یو لړ ستونزو سره مخ دي. دغه ډرایوران وایي چې باید دوی ته دې په تورخم دروازه دا وړېدو اجازه ورکړل شي او دغه ستونزه دې هوا رکړل شي. ډرایور پیدا ګل د خیبر درې په لار افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی او مشال ریډیو ته وایي
سیمټ به راچولې دی او د خیر سره کابل ته روان. مخکې څه مسالہ ده کانټه خرابه ده، څه چل ده، خو چار شهرینو په لارو دغه تکلیفات دي چې روټۍ نه ملاویږي، اوبه نه ملاویږي، مانځو دی او داسې غشته ده راته، تکلیف شته ده راته. درېیمه ورځ ده نو چې راغلی ولاړې وروره دغه ته ځای په ځای نه خوځېدلی نه هغه شوي.
د خیبر درې په لار ولاړ ځنې نورو ډرایورانو هم خپل مشکلات را سره څه داسې شریک کړل.
امان الله دشپک پنځه ورځې کېږي چې ولاړې، معلومات نه سر لاره بنده ده، چا کورونه کابل کې دي، چا پېښور کې دي، لاره بند دي، څوک هم پوښتنه نه کوي.
نامې خان رازق د ملګرو سیمټ مرا چولې دی ورو او بس دلته ولاړې زو افغانستان ته. دا دوه درې ورځې موږ راغلي دلته وړالې او د موږ څوک پښتنه نه کوي او نم څه معلومات شته چې موږ په سوجه وړالې او چا درولې او چیرته زو هغه کوو. موږ غواړو دغه چې موږ ته دا مسله حل شي. موږ سره یوازې کلنډران موږ نه ایثار کړي دي په گیټ کې چې دس جی کې موږ ودرېږو چې د موږ مونږ او دس او ډوډۍ پټیم باندې.
د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم سرمو د دوی په دفتر کې په دې اړه خبرې وشوې. نو دوی ویل چې افغان سرحدي چارواکو په تورخم کې خپلو انتظامی چارواکو سره په تماس کې دی، هغه غاړې ته به زر کانټه جوړه شي او د ګاډو اوړېدل به پیل شي. خو هلته چې کوم ګاډي جمع شوي د ټرافیک تونځه ترې جوړه شوی او په دې به لږ وخت لګي، دا به هم هوا رکړل شي. د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن د ریکارډ تر مخه په تورخم دروازه په دې وخت کې د ورځې خوښه درې سو ګاډي افغانستان ته وړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د افغانستان په خوست کې مشت شمالي وزیرستان کډوال وای د پاکستان حکومت یې نه پریږدي چې د غلام خان لاري خپل ناروغان او مړي خپل کلوته یوسي. دوی سیاتوي خبروي چې حکومت ورته صفا وای چې نور د پاکستان ته د بیرته تک خیال له ذهنونو اوباسي چې ځان ته غم وکړي. د شمالي وزیرستان یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط له مشال ریډیو سره په خبرو کې منلي چې په غلام خان بندر د خلکو په تګ او راتګ کې ستونزې شته او دا چې دوی د حلولو په هڅه کې دي. تفصیل د عمر وزیر په ریپورټ کې اورو.
خوست گولان کیم کې میش د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدون کې ملک سمی ولاوی چې خپل مړی د تاخیل کې خاورو ته سپارلو لپاره راوړلو ورځ په غلام خان تیر کړه، خو ورته اجازه نه وشوه.
د گایز نه دا مردا موته د غلام خان په گیټ یې شایو، دا بار بار کالینا وتا کا کلا وتا کا کلا بلتا کا او موته د مرو انٹری نہ ملا ودا دل ماشوم سپیش با جے مر وس خط شای پر دی کہ نیٹ چار نکڑا آزاد ایز دے خیس نہ در جگہ جو دا حکیم واجدو چ او انٹری دے مود مڑا نہ سی دے جوان دی میں نہ سی.
ملک دین فراز چ 2014 لسم کال کے کڈوال شوے وای چ ٹول بارڈر ور پسے بن شوے واپسی خوسا چ ناروغان او مڑی ہم نہ پرے دی
مربانی دا کوچ دا یار د مشتا خلصا کو ورنزیر تا دا خلصا کو منتا دا خلصا کو وکترول تا دا خلصا کو غریب او خلق پوت دای دا ډډر سنج سره مخمخ دی.
خوست کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال نکیب الله مشال ریډیو تا وویل چې په نورو بندرونو یې نه پری دی او ورته د غلام خان وایل کیږي په غلام خان یې هم انټری نه کیږي نو چرته ولاړ شي.
پېښور ته چې بیمور وري دای نه شو وړلای ننګی راډه په بارډر باندې چې ویر شي ولاشنه خاتون وتا کسي ویتای چې دا شمالي وزیرستان ول دای دا واپس کا میش په چمن نشیت للای ټوله په غاب باندې نشیت لای په تورخم باندې میش دا جواب زنه غوړي چې د خلک ګنا صداي دا خلکو پاکستانيون دي همیش په دولم ځکه دي غری نه دي کاپ چیرې میش د وطن نوي یا د ملک نوي دي میش د ځکه نوي بیا د میش ته سپاو یی چې میش د وزیرستانيون نه دي.
کلامو چې د شمالي وزیرستان نه به کور شو خلکو د یادو غوښتنو اړا د زیلی انتظامیه او غلام خان چارواکو نه وپوختل. نو یو والا چارواکی چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې په غلام خان تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی خپل طرف نه هڅه کړي چې د خلکو تصدیق کوي او ضرورتمندو لاره جوړوي. خو په یاد لار لا هم رسمي تګ را تګ نه دی پیل شوی. خبرې روانې دي تماکړی چې زر د غستون زه هوارې شي. 2014 کال ضرب اعظم عملیاتونه بے کورا شوی گن خلق بیرتاستان شوی. خود سرکاری شمیر ترمخه قریباً 15,000 لا هم پا پاکستان کے او خوشا 15,000 کورانی پا افغانستان کے پکڑوالی کے پاتی دی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا مخام تر شپگو
اور ادن کو مشال لیڈی او تاثر په پیښور کې د ماسیګر درېنی مې بجې کې دن کې دی د اسرار الله مومن نبلند خبر نه وورو.
په پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین ورکولو مهم د تیر ماسپښین نه پیل شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د مهم پرانستې د سوری ته په وینا کې ویل چې واکسین به تر ټولو اول د صحت عملی ته او بیا به د ډیرو خلکو ته لګول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې واکسین به په څلور ونسوبو کې په منصفانه ډول تقسیم به وي. د پښتون ژغورن غورځنګ درې دیرش غړي به نن په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کیږي. د پی ټی ایم د غړي د جنوري پر 1 د سوراب ګوډ پولیسو د نقیب مسید ارمان لوڼی او عارف وزیر د تلین مانځلو پر مهال نیولي وو. د فروری په لومړۍ نیټه عدالت د دوه ورځو په ریمانډ پولیسو ته وسپارل. یاد غورځنګ وکیل قادر خان مشالډو ته ویلي چې نن به په عدالت کې د پی ټی ایم د نیول شوو کسانو د ضمانت لپاره درخواست وړاندې کوي. پیښور های کورټ هغه درخواست رد کړی چې پکې غوښتنه شوه چې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک پر ضد مقدمه د پوځي عدالتونو پر ځای په پیښور عدالت کې وچلول شي. په سه شنبه د پیښور های کورټ دوه کسیزه بنچ پریکړه وکړه چې په ادریس خټک کوم تورونه دي نو د هغو له کبله باید د مقدمه په پوځي عدالتونو کې وچلول شي. په نوموړي تور د چې د کرمي سلامتي او ریاست په اړه یې رازونه د برتانیا د استخباراتي ادارې ایم ایس سکس ایل کار ته ورکړي. پردیس خټک ورو ورو ویس خټک تېر ورځ دغه تورونه رد کړل. او د سیاحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او پلټون کې د کورونا وایرس د ریښو معلومولو په ترڅ کې د ووهان ښار یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلي. د سیاحت نړیوالې ادارې د ډلی نن د اوهان وایرولوژي ادارې ته سفر د هغه مشل خرندوبي کوي چې هدف یې په چین کې په داسې وخت معلومات راټولول دي چې که یو خوا هیوادونه خپل واکسین معرفي کوي نو بل خوا حکومتونه په دې تمه دي چې له دې سره به کورونا وبا ختم شي.
لند خبرینم د اسرار الله مومن نوارید له اوس ورزو د یو ریپورت طرف ته وفاقي حکومت پر استایو کې د تیلو وړ مرز د ګیس بې زیات کړي. د په داسې حال کې د چې په پاکستان کې خلک وار له مخه لګرانې سره ټکوي او له حکومت غواړي چې پر دې مسأله قابو عمومي. بلخو وزیر اعظم عمران خان د فروری په لومړۍ نیټه په ټویټر ولیکل حکومت یې توانېدلی چې ګرانی کنټرول کړي. تفصیل د شانواز ترغزی په ریپورت کې.
د وفاقي حکومت ادارې اوګرا د ګیس په یو کیلو کې 14 روپۍ اضافه کړې ده. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی یا هغه اداره چې د تیل او گیس په قیمتونو او په نورو چارو اختیار لري د فروری د اولنی نیټې نه ایل پی جی یا د سوځولو گیس به لوړه ګرځولې. اسرت خان د کوم محمد وسیدون کې دی او د پدغه ګرانی وویل
خوشا کوم ډیر ګران دی. په بازار کې په غسلو باندې بیا د هغې په بلولو باندې تکلیف کیږي نو زیات تر مونږ کوشش دا کوو چې ګیس استعمال کو. خو اوس ګیس چونکې بیګا بے ګران شوی 100 روپو ته رسېدلی دی. د اړې چې دا هغه مغه 600 روپۍ ده د سهار د اتو نه والله تر د مازیګر د 4 پورې د اړې نه زیاتېږي او دلته هر یو شیز قیمت زیاتېږي.
د فروری په اولنۍ نیټه د وفاقي حکومت لخوا د تیلو قیمتونو کې هم زیاتوالی راغلی. پیټرول 2 روپۍ او 8 پیسې، های سپیډ ډیزل 2 روپۍ 88 پیسې، د خاورو تیل 3 روپۍ 45 پیسې او لایټ ډیزل 3 روپۍ زیات شوی. خو له دې وړاندې هم د روان کال په اولنۍ ورځ لکه د جنوري په اولنۍ نیټه هم پیټرول 2 روپۍ او 1.5 پیسې او دغه شان ډیزل او نور شیان هم ګران کړي. په 15 جنوري پیټرول یو وار بیا 3 روپۍ او 40 پیسې او ډیزل 2 روپۍ او 95 پیسې ګران کړي او په روان کال کې په دریم وار د تیلو قیمتونه سیوا کړل. په دغه ګرانی خلک خفه دي او وایي باید حکومت دغه شان ته ګیس او تیل ګران نکړي. د محمد یو زنانه وای
نو حکومت لدا پکار چې دا نه ګرانې او دا ارزان کې یو هدا بجلی لوټ شیډنګ دی. ګې ضرورت ډیر دی او بل خو موږ ته تکلیف دی. خشاکونه هم نس ډیر زیات نشته دلته کې.
اسلام شاه مزدور کار تن دی او د پوه نه چې د اورز د 15 تر د شپږ 100 روپو پورې مزدوري کوي او خرصونه روزانه د ګرانې سره زیاتېږي.
دی وای چې هر کله چې ګیس ګران شي د ګاډو کرای غانه خوراکي شیان خشاکونه او نور ضروري شیان هم ورسره ګران شي.
جی مشکلات خو ډیر دي، تقریبا چې زمنګا ډیری چې کومه ده مطلب هغه 2500 په مشکله سره برابرېږي. تکلیف هو ډیر زیات دی او بلکې خشاکونه شتم نه دي. داسې چې کوم ځنګلات دی په غیبنی پابندیانی دی حکومت د طرفه یا داسې د عوامو د طرفه.
بل خو د جنوري په 13 لکه 2 ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل ټوئیټر پانه لیکلی د معاشي والی سره خبر دا دی چې په ګرانۍ کې د کمی په حواله زمونږ کوششونو کې مونږ بریا مومو. کله نه چې مونږ حکومت سنبال کړو هغه وخت ګرانۍ زیاته وه او اوس کمیږي. ما خپل معاشي ټیم ته هدایت ورکړی چې بیدار دی وسی چې ګرانۍ قابو کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان حکومت د دې صوبې په سرکاري سکولونو کې 4000 نوي استادان برتي کړي دي. دا استادان اکثره د هغو سیمو په سکولونو کې په کار ګمارل شوي چېرته چې د استادانو کمی و. د صوبې د تعلیم وزیر ویلي حکومت ته وړاندیز کړی چې د استادانو شمیر نورم سیوا کړي. نوي برتي شوي استادان وایي د ماشومانو ته د ښه تعلیم او تربیه لپاره به خپل ټول صلاحیت په کار راولي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان حکومت د صوبې په 1500 کې شاوخوا د 4000 څخه زیات استادان د تعلیم په محکمه کې په کار ګمارلي دي او 13 ورځې په کوټ کې دغه استادانو ته د لګېدو امر یا آرډرز ورکړل. د دې مقصد لپاره د کوټ په بوایز سکاوټس تالار کې یوه دستره جوړه کړې وه. دوسری ته په خپله وینا کې د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رندو ویل په کار دي چې په صوبه کې د امیر او غریب لپاره د تعلیم یو نظام وي.
داغه د پاره موږ ګورنمنت سره ریکوست کړی چې موږ ته منځوري راکړي. دا مکمل سیول موږ سره د ټیچرز ډیره غټه کمی ده. موږ څلور 15000 سکولان چې دی هغه د سنگل ټیچرز ته لاغله وجه کزمه ټیچر ریټایر سی یا نه جوړ سی یا پچټی لاړ سی نو سکول بند سی. نو خلک دا پریزوم کوي یا دا تصور کوي چې دا ګوس سکول دی یا ګوس ټیچرز دا څنګه ده، بلکې موږ وی آر رننګ شارټ اف ټیچرز.
پر دې مهال کامیاب سو استادان وویل چې دوی به د تعلیم د ودې لپاره په ایمانداري سره خپل وظیفه او فریضه ادا کوي.
زمانو نصیب غادي اور زدا خوشلاق ریایشه مزه از جی وی ٹی دل تسلیک سم د سی ٹی اس کو تر باندې نن خوز مزه پر ډیر د خوشحالی خبرم دا اور پر مج باندې ډیر غټ ذمہ داری نن گورنمنٹ بل اف بلوچستان اچولې دا چې وای مج د خلکو خدمت کو د دې زګي د پښنیان او تس تعلیم ور کو شو زست تعلیم ور.
زمانم داود خان دی د کوټ سره تعلق لرم. دا خو یو غټ پروسس سو په 2019 کې یو ټیسټ وسلو ډاکومنټ جمع وسلو بیا دا غي ډیگری ریکوایرمنٹ نو بیا ټیسټ مج ور کی د ټیسټ بعد بیا شورت لیست لیستونه جوړ سو ضلع وائز بیا میرٹ لسٹ جوڑ سو باغری مرلو منی مش شارٹ لسٹ رسول نن داغه شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹس دا دی خپل اپائنٹمنٹ اٹرز ملاو سو.
پر نو استادانو کی یو معذور ځوان شیر عالم بڑے سی هم شامل دی. څوک شوای چې د دل لپاره دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې دینن پر میرٹ باندې استاد جوړ سوی دی.
ډیر خوشاله مکه تماشری کی وته ګوره په نسبت دا نور خلک کم چې دا معذوران خلک دی هغه خلک هیڅ هم نه بلی، مګر ما ور کم چې دا نور معذوران دا نن ثابت کړه چې میج معذوران چې په دنیا کې د یو چا سم کم نه میجه مرسه جوړه ده چې کومه زمشته موکرا کی.
د دې د سوری پر محل د بلوچستان صوبایي وزیر سردار یار محمد رند اعلان وکړی چې د صوبې په هر ضلع کې به حکومت یو ماډل ریزیډنشل سکول جوړوي. دلته خبره د یادونه ور ده چې یو غیر سرکاري تنظیم الف اعلان تیر کال د شمیرې لمخي د یو د نور برخ په مقابل کې په بلوچستان صوبه کې په سرکاري توګه د تعلیم وضعیت ډیره خراب ده، ځکه چې په صوبه کې د لزر څخه زیات استادان د حکومت څخه تنخواه اخلي خو سکول ته نه ورځي. دغه ډول د تیر کال په کلیز بودیجه کې کڅم صوبایي حکومت د بجټ 10% رقم د تعلیم د ودې لپاره یې شیدي، خو دغه برسیره د صوبې په 6% سکولو کې د چنګ پاکي وبه او په 45% سکولو کې بجلی نسته. دغه ډول 15% سکولونو داسې هم دي چې هغه د استادانو د کمښت له امله بند پاتې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات تاریخي جان سیب کالج د کوونکو استادان له حکومت غوښتنه کوي چې د پیښور د اسلامي کالج د صوبې د یو شمیر نورو کالجونو په سیر دي. د کالج انتظامیه ته هم د بي اس او ام اس ډیگری ورکول صلاحیت او اجازه ورکړي. په جان سیب کالج کې د محل د بي اس شپږ زره زده کوونکي دي. نیاز احمد خان په ریپورت لري.
د سواد جانزیب کالج چې کال 1925 کې جوړ شو دا وخت پکې 13 بی ای شعبو کې تر شپږو زر نه زیات زده کوونکي زده کړې کوي. د کالج زده کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې کالج ته د ډیګري ورکولو اختیار ورکړی شي.
زما نوم محمد اسماعیل دی، د بی ایس تھرڈ سیمسٹر سټوډنټ یم. ګوره جانزیب کالج چې دی کنه فائنینشلی دې ته هغه واړه راځي کنه چې کوم فائنینشلی کمزور دی، د مکمل سیمسٹر چې 4-5000 روپے باندې کور کولې شي. ایو ایک سیس دالی ته کم نږدې علاقو خلک ته ټول لازم نو وز د وزیرالۍ ته درخواست کوم چې دی ډیګری هولډ حیثیت ورکړي، ځکه چې اسلامي کالج ته دا ډیګری هولډ حیثیت هغه ورکړی دی. جانزیب کالج ډیر زیات فاسټ کار کوي، کله چې دی فاسټ کار کوي نو هغه چې یونیورسٹی ته دی ولیږي د اپیلیټډ یونیورسٹی سره هغه والد کې هغه پروسیس نه شروع کړي، هغه به میټینګس کې دا کې راځي د وجه ډیلی کې.
زمانم فریال حنان دے او زبی اس انگلش کوم سیمسٹر 7 لکدا خو انجسٹس دے چې لکه یو کالج د ډی ټایم نه را روان دے، د دې سره چې کوم کالجز او سکولز ایون هغه سکول چې کوم د دې په ټایم کې جوړ شوی ونو هغه ته اوس کالجز هغه درجه ملاو شو، موږ ته وسه پوری د یونیورسټي هغه ملاو نشو.
د کالج پرنسپل سید ممتاز ریشا تر مخه دا وخت کالج په ودانی او کوالیفاید استادانو پوره دی. کالج کې د اعلی معیار لیبرټری، لایبرری، د هلکانو او جنکو لپاره جدا جدا درې هاستلی هم شته.
چې زموږ سره اوس په حال کې تاسو وګورئ تاسو سروې هم کولای شئ. زیات سټوډنټ زموږ سره د چترال دي، زموږ سره د شنګلی دي، زموږ سره د ملکنډ لاندې کوم سیټل ایریاز دي، ډېر کسان زموږ سره سبق وایي. جانزیب کالج صرف د سواد کالج نه رہیږي، دے تا پا میرٹ پانی خلق رازی او دیر زیاد پا کی دا آؤٹسائیڈر خبر ہوں کئی آسوات تا بیدا فائدہ چی دا ورکوٹے کالج نی رہ چی مگوی چی آؤٹسائیڈر را اندر چی بسن نکی گی تم رسٹرنگ بل زینش تا چی منصر وست 6000 کسان سبق ہوئی تقریباً.
دا کالج ڈگری اختیار پاڑا مو چی کلا دا سیمی ایم پی اے او ترقیاتی کارونو مشر پزلاکیم چی کالج دوری تا ورغلے ہو سخ پختن اوکرا نو هغه پا دا اڑا اوئے
انوستی پا لکاو روپای علی او دو 35-36000 زما بخل سلور کولو علی او هغه سره کم 15 لاکھ روپیه جوړیږي، سلور لاکھ یا هر څه چې جوړیږي خوشاله جوړیږي خو په زرګاو په لکاو ګډیر پرخت ده. ان شاء الله تعالی چې منسس سره به خبره کوم. دا د 2015 نه موږ دا شروع کړو او زما د الله نومه ده ان شاء الله چې منسس به دي کې به ډیر مخلص ده، ډیر سنسیر ده، دا کار به خدای پاک دغه دل سکل.
د کالج انتظامیه تر مخه دا وخت کالج کې د 13 شعبو زده کوونکو زده کړې، امتحانونه او نورې ټولې تعلیمي هلې ځلې دوی کوي. صرف ډیگری د دستخط لپاره یونیورسٹی ته لیږلی کیږي چې اکثر په یونیورسٹی کې د ډیر کار لوجه لیټ شي. کچری کالج ته د ډیگری ورکولو اختیار ورکړی شي نو کالج د دې جوګه ده چې 13 د زده کړو نورو شعبې هم کالج کې جوړی کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم کمیونټي سکولونه یا غیر رسمي سکولونه ماشومان ته زده کړې ورکوي. دا غیر رسمي سکولونه له 1995 کال راهیسې کار کوي. د دغو سکولونو مقصد دا دی چې په هغو ځایونو کې ماشومان ته د تعلیم زمینه برابره کړي چېرته چې سرکاري سکولونه نه وي. خو د کمیونټي سکولونو استادان شکایت کوي چې له 1300 میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ملاو شوي چې له مشکلاتو سره مخ دي. د دې ترڅنګ یې چارې صوبو ته سپارل کیږي چې د خپل راتلونکي په اړه له غیر یقیني صورتحال سره مخامختی. د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران بنگشوای د کمیونټي سکولونو چاري صوبای حکومت ته سپارل شو د استادانو د نوکریو مستقل کولو پریکړه کې لته دې کار نه اخلي. کمیونټي سکولونه کله جوړ شو او د څنګه کار کوي پاړې د ملیحا میرزاده دا ریپورت اورو.
په پاکستان کې د 1995 راهیسې کمیونټي سکولونه ماشومانو ته زده کړې ورکوي. په 1995 کې د ناروې په مرسته د بنیادي زده کړو غیر رسمي سکولونه د یوې پروژې لاندې پیل شول چې نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن یا این ای ایف چلول. په 2008 کې دا پروژه بدله شوه او د ښوونځیو ته د بیسک کمیونټي سکولونو نوم ورکړل شو چې له هغه وخت راهیسې د تعلیم وفاقي وزارت لاندې کار کوي. په پاکستان کې دا وخت 2000 کمیونټي سکولونه فعال دي چې په خیبر پختونخوا کې هم یو غټ شمیر موجود دی. د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو یا د بیکس صدر مظاهر حسین عرفانی وای چې د خیبر پختونخوا په شاوخوا 15 ضلعو کې داسې په سلګونه سکولونه ماشومانو ته تعلیم ورکوي.
بیکس کوم ریال پیګر دی 1800 ورکی ټیچر دی، 900 سکول دی او تقریبا 70000 بچي ورکی دی. دا یو کو ایجوکیشن دی چې میجورټي سکول دی دا جنکې دی. تقریبا 35 ڈسٹرکٹ کی دا سکول دی. 2007-08 نا تل ڈیٹا فور دا فیڈرل منسٹری انڈر چلے گی.
د ماشومانو د پرایمری کچه د غیر رسمي سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې جوړ دي چې یا خو پکې د سرکاري سکولونو شمیر کم وي او یا هغه لري پرتی علاقې وي چې کورنۍ د غربت لامل د ماشومانو فیسونه نشي ورکولي. د کمیونټي سکولونو استادانو د تنخوا او سامان ورکولو ذمہ د حکومت وي خو د سکولونو زیږې او ودانې لپاره ټوله خپل بندوبست کوي. په پاکستان کې بیک 7CHD یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ چې دواړه د وفاق لاندې کار کوي د کارکونکو استادانو یو تنظیم فیډرل ټیچرز اسوسییشن مرکزی ترجمان شاهد علی رحمو د جنوري په 13مه د کمیونټي سکولونو په اړه مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره پکې خزینه استادانه کار کوي.
زیاتره اسکولونه په خیبر پختونخوا کې دي. په کمیونټي اسکولونو کې زیاتره ښوونکي ښځې دي. په دغه اسکولونو کې هلکان جنکۍ دواړه سبق وایي خو د جنکو شمیر پکې زیات دی. د پاکستان په هغو پسمانده سیمو کې دغه سینټرې یا اسکولونه دي چېرته چې مخکې سرکاري اسکولونه نو یا د حکومت د عدم توجه له کبله بند شوي وو. موږ ته تنخوا نه بلکې د آنریریم یا د وظیفې په نوم پیسې ملاویږي چې د میاشتې 8000 روپۍ جوړیږي.
اخوا د بنیادی سکولونو استادان وایي چې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي تنخواګانې ورته په وخت نه ملاویږي او سکولونه له سهولتونو محروم دي. د مومندو په صفت ګډه کې د یو کمیونټي سکول استاد رابعه ترکزی وایي چې تر 13 نهو میاشتو نه ورته پیسې نه دي ورکړل شوی.
ماشومان در ادنا نوالا تر پینزم پورو مونگ سرا سبق وی خود قابلانم دیگلا در کرونا وجه را ندید وجه در ماشومان و تعداد هم کم شو او پا سبق هم دیر خراب اثارات لکا پریوت. مشکلات خدا دی چی یو خود دی بلدنگو ننشته در حکومت به طرفا پل ارزی دا کچا کوری دی چه چا وسکی گی پخی جوری کری ما بل پا نیچر نده وقت نشوی لکا دا اوگو نظام دا ارکی نشته دی سنخای هم زرنی و بل کم دا او بس بدیتا ما چی سو بایو حکومت تا حواله کی گی چی در نور کی نو بیتا خاگانی پو لکا راولی گی اغم دسی شپاگو میشتو راولی گی دو نهو میشتو کرد که دو نهو میشتو یو نیم کال کال پو کی تیر شی او بس وی سو بایو حکومت تا حواله کی گی و تن خاگانی دیتی گی نو بدیتا ما پو خلق اومرم تیر شو او نو کارای پخی شولی او نیر الادا مشکل حل کل.
مظاهر حسین عرفانی وای چه دنوکرو دا مستقلی یا ریگولرائزیشن او دا تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف یې په اسلام آباد کې درې وارې دھرنې کړي. د وای لومړی پرلت دوی په اکتوبر 2013 کې پیل کړ چې حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړ. د غوښتنو د نه پوره کېدو پس یې هم دغه کال په ډسمبر کې بیا احتجاجي دھرنه وکړه چې هغه وخت د وفاقي حکومت د تعلیم سیکرټري ورسره معاهده وکړه چې په یو کال کې به نوکرۍ مستقلی شي. خو بیا هم داسې ونه شول نو دوی د 2019 په اکتوبر کې بیا پرلت وهلو ته مجبوره شول چې ډېر استادان پکې پولیسو ونیول. عرفانی وایي د 2020 په اګست کې حکومت فیصله وکړه چې د 13 ترمیم لاندې دغه سکولونه به صوبو ته سپاري چې د هغې را په دې خوا ورباندې کار روان دی. خو د هغه په خبره دوی تر مارچ پورې انتظار کوي چې صوبایي حکومت د دوی لپاره څه پالیسي جوړوي. د هغې پس په دوی خپل لاهې عمل ټاکي.
اوس کې د پروجیکټ 6 اگست 2020 کې مشترکه مفادات کونسل څه کې ډیسیژن وشولو چې د 18 ترمیم نه بعد دا د سبجیکټ دی د صوبو. دا به صوبو ته دي څلور صوبو کې کلیئر ویریفیکیشن وشولو. اوس مارچ پورې دوی د فورا به صوبو کې پالیسي جوړ شي. دا به صوبې ریګولرایز کړي. خو د انتظار دی خبرې کوو تکا پالیسی د صوبو کې ایمو په خلاف جوړ شول نه بیا به مو یو ور بیا د وفاق د صوبو خلاف در نه کوو.
هم د غستونزو ته په اشاره شاهد علی ویل چې دغه فیصله لیلا مل د خپل مستقبل په اړه دوی له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي.
وزیر جو ہمارے شفقت محمود صاحب ہم نے اس کو یہ کہا تھا کہ سر آپ ہمارے جو اسکول
د تعلیم وزیر شفقت محمود صاحب ته مو ویلی وو چې تاسو زمونږ سکولونه استادان او ماشومان صوبو ته خو ورکوي. خو د مسله دا ده چې د ان سی ایچ ڈی او بیکس استادانو د 1325 کلونو راهیسې کار کړي خو د مستقبل په اړه مو لا فیصله نه ده شوی ځکه چې زمونږ حیثیت تر اوسه د رضاکارو هغه دی. مسله دا ده چې هغوی اوسه پورې مونږ ملازم نه ګڼي. شفقت محمود صاحب راته ویلي وو چې مونږ به کوشش کوو چې ستاسو راتلونکی محفوظ وي. صوبې تاسو سره تعاون وکړي او له نوکریو مو ونه باسي.
خود خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش تا جنوري په 13مه مشال ریډیو تول چې د کمیونټي سکولونو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوی او تر سوچي د استادانو د نوکرو مستقل کولو خبره ده نو پاغه کې لتا د کار نه اخلي. د زیاتکړه چې د مریټ په بنیاد به پریکړه کوي.
سب پروجیکټس کې امپلایز د غیر ریګولرایزیشن ایشو د زکه چې د غیر ریکروټمنټ ٹریک ریکارډ هغه اکسیسیبل نه ده. په هغه کې خو اف کورس شدا د صوبایي حکومت مینډیټ ته چې څومره سکولینګ د ایجوکیشن ده دا به صوبایي حکومت ترازی. خو کم ځای کې چې صوبائی حکومت هغه چې پریکوزټس په پوره کین او هغه انشور کول ضروری ده. کومه فیصله چې شوه دا غو منو ان تسلیم کیږي خو صوبائی حکومت هب هازارد سن کول غواړي مونږ چې کم ده داشه انشور کو چې کم په مریډ باندې ریکروټمنټ شوه ده کم امپلویز دي کم ماډل سکولز دي دا غي انفراستراکچر ده چې هغه مونږ په دې طریقه باندې ټیک اوور کو چې هغه کې په فیوچر کې مونږ ته کمپلیکیشنز ناراضي
د تعلیم لپاره کارکونکو او غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزیوای د کمیونټي سکولونو د جوړولو مقصد ډیر خدي خو حکومت باید په دغه سکولونو نور کار وکړي.
د دې مین پرپس چې کله دا جوړ شو 18 ترمن مخ کې د انیشیټیو هم دا چې کوم ځکه د ګورنمنت سکولونو نشته الته کې یو کمرې کې یو کلی کې یو کمرې کې یو سکول کولاو شي او لوکل استادان دوی مشمان ته به سبق خي ولې چې په دې وخت کې دونه کوړه مشمان د سکولونو نه بهر دي او د سیډیر علاقې موږ سره شته چې الته سکولونه نشته د اټاری ترمیم نه بعد صوبې دا د دی اونرشپ نه اخلي انفورمل سکولونه د دینه مشوم ګریجویټ شي نو دا چې کله مخکې سکول ته ځي فورمل سکول ته ځي دا هم لیوینګ سرټیفیکټ ورکی خو هغه فورمل سکولونه دا مشوم اکسپټ کوي نه نو دا خو یو عمل ده یقینا عمل خو زه اپریشیټ کوم خو د دې کوم میکانیزم ده د دې کوم سټراکچر ده په دې باندې حکومت ته کار کول پکار دي.
د الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت شاوخوا وویش لکه ماشومان لسکولونو نه بهر دي. بیا په صوبه کې په زمشو قبایلی ضلعو کې 15% ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغو سیمو کې د پرایمري نه پس د جینکو د سکولونو پرېښودو شره 3% ده. وجه یې په دغو علاقو کې د میډل او های سکولونو کمې دي. د کمیونټي سکولونو استادانو اتحادیه امید څرګندوي چې صوبایي حکومت به د دوی په اړه ښه پالیسي جوړ کړي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو مشال ریډیو دا ورزوز ته یو بل رپورټ طرف ته په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون شته چې خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو حکومتي کارونو په اړه معلوماتو ته لاسرسي ولري. مثلا که څوک شک لري چې ردوی په ځای کې په پروژو کې درغلی روانه ده او په کې پیسې پټې شوې نو کولی شي چې د ځان په یوولو لپاره لومړی له اړوند سرکاري ادارې او بیا که ضرورت و د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې یې معلومات له حکومته اوغاړي. دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې د بشري حقونو وکیلانو ترې د امنیتي سرتیرو سره د بندي اغو کسانو راخوشي کول لپاره هم ګټه پورته کړي چې دوی په وینا په وړو وړو جرمونو یا تورونو غیب کړل شوي وو. تفصیل د بشیر ګواخ په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د آئین 19 دفاع یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفاع پرانا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منزور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره ترې هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم د ټلیفون شمیره پته پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي د دې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولای شي. په دې اړه پین د پلاس کرا واخلی په یو ساده کاغذ باندې دا د هغې محکمې چې کم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ماته دا معلومات پکاري چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو پیسې سرنګي لګي په دې کې شفافیت شته نشته هغه چې کومه اداره ده د غي مشر د دې قانون پابند کړي چې هغه ټول معلومات یو عام کس ته ورکړي. درخواست یې ورکو په غي نه بعد د محکمه مشر معلومات ورنکړو. په غي نه بعد لار ده چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړ شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په یوه ورځو کې معلومات غوښتونکو ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي. خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د یو کال قید او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورل شي. هغه چې په زور د غب کړ شو کسانو د مندل لپاره د غوی د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړي دي. نوموړی د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی خو حکومت باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
رایټ ټو انفارمیشن چې کوم قانون دی دا هپه دی چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نی پبلک ڈاکومنٹ غلې نه ور کوي. دا هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې په دیوانی کیسونو کې استعمالېږي، په فوجداري کې هم استعمالېږي، په انکم ټیکس او کسٹم کې هم استعمالېږي، په عامو دفترو کې اسسټنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر سره هم استعمالېږي، په ریوینیو کې هم استعمالېږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پي کاغذ او رور سړی ته ملاويږي او کمزور سړی ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله وه چې دا یې په ذریعہ باندې باغه پبلک ڈاکومنٹ ته او دا سرکاری هغه کاغذونو ته ناغي ته ایکسس وو. ولکه خلک یو نه خبرم دي اویرنس نشته په کار ګورنمنټ دی چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټی وی پر ریډیو په پرنٹ میډیا الکترونیک میډیا په عام حالتونو کې په چوک کې پر وډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته دغه کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو دغه قانون دی او ښه استعمال کېدی شي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. د کمیشن د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1500 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانين یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي، بلکې خلک کولی شي چې د حکومت لخوا فند اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو، عملیاتو او د چارواکو د بانک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. پرون په اسلام آباد کې د پښتون ملت پال سیاستوال او شاعر او لیکوال اجمل خټک د یو لسم تلین لمانځلو په هدف یو غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ویناوالو د اجمل خټک په سیاسي او ادبي خدماتو رڼا واچوله او غیر د پښتنو د یو ستر شخصیت په توګه یاد کړ. غونډه کې د سیمې یو شمېر شاعرانو، پوهانو، زده کوونکو ګډون کړی و. تفصیل د سیرا ظهیر په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کی اکیڈمی ادبیات کی د فروری پدوی منیٹا د سیاستوال او شاعر ادیب اجمل خٹک د یو لسم تلین په مناسبت را جوړ شوی دغه کامی او ادبی سیمینار ته ګډونوالو ویل اجمل خٹک د قلم او په عملی توګه په سیاست کې د پښتون قام د ژبې او حقوقو لپاره مبارزه کړي. د دوی په خبره باید چې هر پښتون د اجمل خٹک افکار خپل کړي او د قام لپاره چې کومه مبارزه کړي چې هغه مخ په وړاندې بوزي. د ملکن راغلی د پښتو ژبې شاعر ادیب پروفیسر اقبال شاکر د اجمل خټک په حوالہ مشال ریډیو ته اووی.
اجمل خټک بابا زمونږ د پښتو شعر او ادب او د پښتون سیاست او د پښتون قام پرستۍ د تاریخ یو داسې زلنده ستوری دی چې هیڅ څوک هم یې نظر انداز کولی نشي. دغه د سیاسي افکارو په وجه باندې او دغه د ترقی پسندۍ په وجه باندې ډېر زیات الزامونه او ډېر زیات مطلب جیجیلونه او صعوبتونه هغه تیر کړي دي. په دغه مرام او مقصد چې د خپل قوم راویښولو، د خپل قوم د پاره، د دې د مستقبل لپاره کار کولو دی خوشاله خیراز او په امن کې لیدلو.
همدارنګ په اسلام آباد کې میشت شاعر او ادیب اقبال حسین افکار مشال ریډیو ته وی اجمل خټک د شاعر او ادیب سره سره یو لوی سیاسي مبارز هم وو او هغه د پښتون قام لپاره لوی قرباني ورکړي او جلاوطنی هم تیر کړي.
شدما سده چیرنو دا د پښتو ادب د لپاره ډیره زرینه سدیده او ډې سده مونږ ته چیرن ډېر لوی لوی شخصیتونه راکړي. خو په دغه کې بیا څو تنه زلنده چې همجه شخصیتونه دي نو هغه کې حمزه بابا د غنی خان دی، اجمل خټک دی، دوست محمد خان کامل صاحب دی، قلندر مومن صاحب دی، اجمل بابا هغه غزل هم لیکلی، نظم هم لیکلی، افسانه هم لیکلی، رپورتاج هم لیکلی، تحقیق هم کړی دی، مورخ هم دی، لوی سیاست مدار هم دی. خو دا ده چې هغه فکر فلسفه پاوالا او د هغه د جدوجهد پاوالا هغه یو مترقی جدید پښتو شاعر دی.
ذکر د اجمل خټک د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرلو او د دې ګوند مرکزی صدر هم پاتې شوی او د دې سره سره به شاعري هم کوله او په چاپو کتابونو کې د غیرت چغه، د زپاگل ووم، ګلونه تکلونه او د ژوند چغه شامل دي. نوموړي په کال 2010 کې د فروری په 8 نیټه د 51 کالو په عمر کې لدی دنیا سترګې پټې کړې او د اکوړي په لویه ادیره کې خاورو ته سپارل شوی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو